فی الله خوش آمدین به استودیو.
مننه کورودان سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د پرونی ځانمرګي امبریت د ټپیانو شمیره تر سلو اوښتې ده. 50 کسان هم په پرونی ځانمرګي برید کې چې د عالمانو په یوه غونډه وشو وژل شوي دي. نن په همدې مناسبت په ټول افغانستان کې د ولسمشر اشرف غني په امر ملي ماتم هم اعلان شوی دی. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتې ده. دا خبره د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. د میلاد النبی پر مراسمو د پرونۍ ورځې د خونړي برید په اړه باندې نړیوالو ادارو افغان دیني عالمانو چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر دغه برید په سختو ټکو غندلی دی. دا هم اوري چې د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیره تر سلو اوښتې ده. دغه شمیره لومړی 2 ښودل شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د وژل شویو کسانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتې ده. پرون د کابل په 15 ناحیه کې د اورانوس د ودونو په هوټل کې د دینی عالمانو په یوه غونډه باندې ځانمرګه بریت شوی دی. د دغه بریت مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ورته ډیرو بریدونو پړه د داعش په ډلې اچول شوی ده. وسلوالو طالبانو دغه بریت غندلی دی او ویلي دي چې په ملکیانو او دینی عالمانو بریت ورته د منلو نه دی. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په خپل ټویټر ویلي، یوناما د دې چاودنې په اړه سخته غوسه ده. د یوناما چارواکو د قربانیانو له کورنۍ سره غمشریکي ښودلې او زیاته کړې چې دوی د پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. د بښنې نړیوال سازمان هم په یو بیان کې پرونی برید غندلی او دا یې یو جنایت بللی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باز هم پر خپل ټویټر لیکلی، پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی. افغان دینی عالمانو بیا دا د اسلام خلاف عمل بللی. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل،
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سربیره یو شمیر نور افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو هم د میلاد النبی پر مراسمو دا ځان وژونکی برید غندلی او دا یې د اسلام د احکامو څرګند سرغړاوی بللی. افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې له یو شمیر فرانسوي چارواکو سره وګوري. نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل، افغان اجرائیه رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوی د افغانستان سره د دغه سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری مطرح کړي. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دغه وزارت په وینا د یوې ایرانۍ روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیراله تیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. همدارنګه د دغه وزارت په وینا دا شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون وویل، روسیې سوریه ته د ایران د تیلو انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن مینو مانوچین په یو بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې وزارت دغه اقدام کاملا غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل د سعودي سلطنتي چارواکو منلې چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه ووژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دغه ادعا یې رد کړې چې ګوندې ولیعهد محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او تمه ده د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکړي. وار له مخه د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربېره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي د دې زیات احتمال شته چې شپږ 50 کلن روسي جنرال الکساندر پروکپوچک د انټرپول مشر غوره شي. د دې ادارې اوسنی رئیس د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د نوموړی هم د دې څوکۍ یو کاندید دی. د انټرپول پولیسو مرکز د فرانسې په لیون ښار کې دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اعلان کړی چې نن به په ټول هیواد کې ملي ماتم وي. دغه ملي ماتم د پرونی ځانمرګي برید په خاطر نیول شوی. پرون په کابل ښار کې د اورانوس پورټل کې د دنیا عالمانو په یو غونډه ځانمرګ برید وشو.
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې حادثه کې شهیدان.
د نوې ارقامو لمخې شهیدان 50 تنه دي او د ټپیانو شمیر تر 100 اوښتی ده. د دغې ځانمرګي برید په اړه باندې نړیوالو ادارو، افغان چارواکو او په کابل کې میشتو نړیوالو سازمانونو سخت غبرګون ښودلی دی. دنیا عالمانو هم دغه برید په کلکو ټکو غندلی.
کاسر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تخبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
او د پاکستان په پاکستان کې داسې بي بي په نوم دی وی ایسوي مېرمنې په خواني مدافع وکیل ویلي دا مېرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستان ووځي. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه هم واوري. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 3 دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سیشنبې په ماښام د میلاد النبی په مراسمو د ځان وژونکي برید او پکې د اوښتې درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبې په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دیني عالمانو او عامو افغانانو له شوي دې برید څخه لږ تر لږه 50 جسدونه او تر 100 زیات ټپیان روغتونو ته انتقال شوي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی دی.
ارګوای چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم بنن پټول هیواد کې ملي ماتم او په هیواد کې د نو په سیاسي نمائندګیو کې به د افغانستان ملي بیرغ نیمکه خوبي. افغان حکومت دا پریکړه ورسره لاغ کړي چې پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځان وژون کې برید وشو چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیه کمانډانی د ویان بصیر مجاهد په وینا یو ځان وژون کې بریدګر د ماخام د شپږو بجو لسو د یکو په شاوخوا کې د کابل د پنځلسمې ناحیې په مربوطاتو کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی مراسم په نخښه کړل چې پکې یو شمیر دینی عالمان او عام افغانان راټول شي وو. خغلی مجاهد چې د سه شنبه په ماسختنې ازادي لړۍ سره خبرې کولې د وژل شو شمیر درې څلوي خیات کړو د ټپیانو شمیر تر شپېتو زیاتو بالو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تیر مخام ازادي لړۍ سره خبرو کې د مرګ ژوبلي ورته شمیر یاد کړه وی ویل خغلی دانش وی دای و انتحاري حمله و چې د میلاد النبی په مناسبت په یو جوړ شوی محفل کې شوی. له بیلابیلو سرچینو څخه چې موږ کوم رپورټونه ترلاسه کړي درې څلوي کسان وژل شوي او پنځه اتیا نور ټپي خو د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت چارواکي بیا په چاودنه کې د وژل شو شمیر زیات خي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مجروح ازادي لړیو ته ویل لدی پیخ څخه لک تر لګه 50 مړي روغتونونو ته وړل شوی.
چا وزارت د امارو پر اساس 50 تن وطنوال په دې حادثه کې شهیدان او تقریبا 2 او نور ټپيان شوی دي. ټپيان زیات وزیر اکبر خان شیخ زاید او ایمرجنسي روغتونونو ته انتقال شوی.
خغلی مجروح زیات کړی چې د شلو ټپيانو روغتيي وضعیت داندېخني ورده لدی سره داندېخني شته چې خی په دې برید کې د وژل شو شمیر نور هم زیات شي. دا چې انتحاري څنګه محفل ته پننه وتلو وتواني ده د کابل د امنیه کمانډانی ویان بصیر مجاهد ازادې رډیو ته ویل چې د سه شنبه په ورځ د کابل په غنو برخو کې دینی عالمانو او عام افغانانو د میلاد النبی په مناسبت محفلونه جوړ کړي وو. د خغلی مجاهد په وینا زینو چې پولیس په کتبی یا شفایي ډول د خپل مراسمو په اړه خبر کړي وو دوی د هغو سیمو امنیت نیولې وو خو د دې مراسمو تنظیمونکو پولیسو ته اطلاع نه ورکړي. خغلی مجاهد وای ان که ټلیفوني هم چا تماس نیولای وو د پولیسو او یاد کورنیو چارو وزارت سره موږ هلته امنیتي تدابیر درلودل. خو د ورانوس د هوټل محفل په اړه هغه راپورټ چې موږ د اپراسیون څخه ترلاسه کړي چا موږ ته اطلاع نه ورکړي او پولیس پرې نه خبر.
پولیس اصلا
ترچیان نبود. خو افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او نور چارواکو سربیره د افغانستان د دینی عالمانو شورا د میلاد النبی پر محفل دا برید غندلی او د اسلام د دښمنانو کار بللی. د کابل د ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی ازادي لړیو ته ویل
هر چا چې دغه حمله کړی دا او مرتکب دي مونږ په شدیدو الفاظو تصویحو د اسلام له نگاهه ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړی دي او د کفر اعمال کړی دي.
د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو په کابل کې د امریکا سفارت او نورو نړیوالو ادارو هم د کابل د سه شنبه ورځې خنړې برید په سختو ټکو غندلې ده.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ ته په 1415 باندې خبرونه کې وو موریدل چې په کابل کې پرونه ځانمرګ بریټ د نړیوالو ادارو او افغان چارواکو لخوا سخت غندل شوې ده. په دغه بریټ کې تازه ارقام لمخې سل تبان د سل کسان ته پیان شوې دي او روختونو ته انتقال شوې دي. 50 کسان هم وژل شوې. اکثر دوی دینی عالمانو چې د میلاد النبی په مناسبت پرون په کابل کې غونډه وکړه. په همدې ارتباط به ورشو د ازادي رادیو خبر اعلان ته په کابل سټوډیو کې زموږ دوه خبر اعلان اکرام الله اکرام او محمد امین کمال پوری ناستې دوی بار سره تازه جزئیات شریکي. لمړی به اکرام ته ورشو. اکرام صاحب پروګرام ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې تازه ارقام څه دي، جزئیات څه دي، په کابل کې وضعیت څنګه ده؟
ډیر زیاته مننه سنګزه صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل د تیرې ورځې د پیښې د قربانیانو په ارقامو کې تغییر راغلی دی. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر دې دمه تازه ارقام لا نه دی وړاندې کړي، خو یو شمیر راپورونه وایي چې د وژل شوی شمیر 15 پیته او د ټپیانو شمیر ان یو سل شلو تنو ته رسیدلی. د تیر شپه د افغانستان روغتیا وزارت ویل چې د سلر ویشتو کسانو ټپیانو روغتیایي وضعیت چې دی دا د اندېښنې وړ دی او شاید د قربانیانو په شمیر کې په ځنګړي ډول د وژل شوی په شمیر کې تغییر راشي. خو تر دې دمه دوی لا تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، وایي چې په سو شیبو کې به تازه ارقام له رسنیو سره شریکو. پیخه تیره شپه نږدې شپږ بجې سباند شپږ بجې پورانیس هوټل کې رامنځته شوه. ویل کېږي داسې چې دغه غونډه چې د میلاد النبی په ویاړ باندې رابلل شوی وه، د مولانا جلال الدین بلخي په نوم باندې د یو بنسټ لوري رابلل شوی وه چې تر ډیره پکې صوفیان نو غډون درلود. دا چې په دغه پیخه کې سومره دینی عالمانو ته مرجوب لر رسیدلی تر دې د مل دقیقې شمیرې نه دی پډاګه شوی چې سومره پکې دینی عالمان دي او سومره پکې نور ولسی وګړي دي خو یو دینی عالم مولوی مختار مفلح رسنی او ته ویل دي چې په غونډه کې وشمیر پخوانی او طالب چارواکو هم ګډون درلود. همدار اسقاری برکت الله سلیم چې د افغانستان په سطح باندې او پیژندل شوی قاری دی، هغه هم په کې برخه لرله، خو دوی ته مرګ جوړ نه رسیدلی. لکه څنګه چې مخکې په ریپورتونو کې ویل شو، افغان ولسمشر هم دا پیښه غندلې ده او نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی. په خار کې خلک ډیر زیات خفه دي، د پیښې په تاثیرات کړي دي. په ځینو سیمو کې چې ما افغانستان بیرغ په خار کې ودی دو د نیمه زوړندو پولیس زیزی لیدل کېدل، نو په ټوله کې تاثیرات په خلکو باندې د دې پیخي وو او خلک یو ډول خفه معلومېدل. بل سنک زیسب
ډیره زیاته مننه کوم. ښه کمال پوری صاحب، تاسو ته بده شو کمال پوری صاحب زموږ په ویب سایټ کې کار کوي، خبریال دی زموږ. دا راته وایي چې موږ څومره ریپورټونه جوړ کړو، خلکو څه څه ریاکشنونه او کامنټونه ولیکل په دغو ویډیوګانو او لیکنو باندې چې موږ درلودل.
ستانگزی سے محترم تاست اور ردن کو تسلام. فیس بک کارون کو اکثر پخپل کمنٹون کو کسنگ اچھا مسلم بیگا لائف لاڑو در چلور زلی دا پیخم منعکس کرلا اکثر په دې فیسبوکونو کې نړیوالو ادارو او افغان دینی عالمانو چارواکو هم په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر دغه مراسمو د ځان وژن کې حمله غندلې ده. او یونما په خپل ټویټر کې بیا لیکلو په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې خلکو یو مهمه مذهبي ورځ یادوله، د کابل خونړۍ چاودنې یونما یې په غوسه کړې وه، او د بخښنې نړیوال سازمان هم دا غندلې ده. او په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم خپل ټویټر کې ویلي دي چې پر دینی عالمانو د تیر ماخام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی دي. بیا د پولې اغاړې د پښتون غورزنګ او تن مشر محسن داوړ هم په خپل ټویټ کې د حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. ګڼ شمېر د فیسبوک کاروونکو دا غوښتنه کړې او د دې پیښې د څېړلو امر یې کړی. ځینو ویلي دي چې دا باید د نن ورځې د ملي ماتم په ځای باید ملي پاڅون وشي. د چپان په نوم د فیسبوک یو کاروونکی، دوی سره بیا اکثره د فیسبوک کاروونو دوی سره همغږي او غوښتلې چې د ملي ماتم په ځای باندې دوی ملي پاڅونو کې څو دغه د دې وحشتونو د دې هغه بیا شاهدان نه اوسو.
مننه کوم محمد امین کمال پوری د ازادي راډیو د ویب سایټ آنلاین خبریال، او اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال. له تاسو نه د کابل په سټوډیو کې دوی له موږ سره معلومات شریک کړل. د کابل د نننۍ د پرونۍ ورځې د خونړۍ برید په اړه باندې تازه جزئیات راکړل. تازه جزئیات دا و چې په کابل کې پرون د ځانمرګي برید له امله سل کسان روغتونو ته انتقال شوي دي، ټپیان او د وژل شوي شمیر 50 تنه دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي چې ښایي ارقام وروسته بیا هم د ورځې په جریان کې له موږ سره شریک کړي، خو تازه ارقام هم دغه و چې سل کسان ټپیان او 50 نور هم وژل شوي دي. پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دنیا عالمانو غونډه وه چې په کې ځانمرګه برید وشو. دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې؟ طالبانو دغه برید غندلی دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان یا عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د احتمالي سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې دی شاید د خپلې ولسمشرۍ پر مهال د لومړي ځل لپاره له امریکایي ځواکونو سره د لیدو لپاره د جګړې سیمې ته ولاړ سي. مقاله یادونه کوي دا په داسې حال کې ده چې پر ټرمپ انتقادونه زیات شوي چې په عراق او افغانستان کې ګمارل شویو د امریکایي ځواکونو په لیدو او نظامي چارو ته په پاملرنه کې پاتې راغلی دی. مقاله لیکي که څه هم ټرمپ د خپل دفاع وزیر جیم میتز غوښتنه ومنله چې په سوریا او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي، خو دی په دغو جګړو کې د امریکا ښکېلتیا نه خوښوي خو د ټرمپ سلاکاران وایي د چې د جګړې سیمو ته سفر نه دی کړی په دې معنا نه دی چې خپل نظامیانو ته پام نه کوي. د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل ولسمشری پر مهال افغانستان ته څلور ځلې سفر وکړ او وروستی سفر یې په 2014 کال کې و. هر ځل د خپل سفر پر مهال اوباما له امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت د ارقامو له مخې له هغه راهیسې چې ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دی په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکا شپېته نظامیان وژل سوي دي. ملټري ټایمز خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړې سرپلټونکي یا سیګار د راپور په اړه لیکلي چې وایي په افغانستان کې د دښمن حملې کمې سوي خو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د ښارونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. مقاله اشاره کوي چې که څه هم د غزني ښار نیولو په خاطر د زر کسیز طالبانو حمله پر شا وتنبول سوه، اوس هم سخت دریځ ډلې د شارو مرکزونه تهدیدوي. د سیګار پر راپور کې په ځانګړي توګه د فرا شار نوم یاد شوی دی چې په میاشت کې طالبانو یې د لنډې مودې لپاره کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړي سرپلټونکي راپور د روان کال د جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه راپور ورکړی چې وایي په ټوله کې د دښمن حملې کمې سوي دي خو د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې مودې پر مهال د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم د 2018 کال په پرتله په ځانمرګو بریدونو کې د 38% زیاتوالی راپور ورکړی دی. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور وایي افغان حکومت د افغانستان 55% ځمکه په خپل کنټرول کې لري.
د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په پاریس کې تمدای ښاغلی عبدالله نن د اروپا د اقتصادي او پراختیا د همکاریو په سازمان کې وینا وکړي. د ښاغلی عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون له پاریس ازادي راډیو سره خبرې وکړي او د هغه د سفر نننۍ اجنډا یې موږ ته بیان کړه. ښاغلی رحیمی وویل چې عبدالله عبدالله به په دغه کانفرنس کې وینا کوي او له دغه کانفرنس او پاریس د ښاغلی عبدالله د سفر د راتګ هدف هم دا دی چې له افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي او د نړیوالې ټولنې او د اروپایي هیوادونو مرستې راجلب کړي. په همدې ارتباط مو د سیاسي چارو له کارپو سره هم خبرې کړې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دی وایي چې ښه ده چې ښاغلی عبدالله په دغه سفر کې د اقتصادي او نورو مهمو انکشافي مسایلو تر څنګ د افغانستان د سیاسي مسایلو او همدارنګه د سولې په خبرو کې هم د دغو هیوادونو مرسته وغواړي او په دې اړه باندې هم اشاره ولري. ښاغلی ودیر صافی سره دغه مرکه رحمت الله افغان کړي.
خبره دا ده چې اصلا افغانستان ډیرو مرستو ته د ډیرو هیوادو ضرورت لري چې هر څوک ورته اقتصادی مرستی او کی او فرنګی مرستی او کی تعلیم تربیه بخش کې مرستی او کی دا ضرورت افغانستان لري. دا علاوه په زیربنایی مرستو دا چې موږ د اوبو لګولو سیستم په افغانستان کې نه دی جوړ شوی، سره دې چې 50% خلک زموږ د قانون دي په زموږ کې بزراعت بوخت دي او صنعت نه خو هیڅ آثار نشته. نو کدا سفر دی ښاغلی ډاکټر عبدالله دی وادو ته د سول راتلونکي سولې نه وروسته هم اوس نه هم مرستې را جلبول وي په دې ساحو کې خو دا مفید تمامیدای شي د آینده د افغانستان دپاره.
تکل سوي ده چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د همدغه سازمان کې وینا هم وکړي، څه کول پکار دي؟ ډاکټر صاحب عبدالله باید په کومو کومو ټکو باندې ټینګار وکړي؟ کوم مهم مسایل باید دلته مطرح کړي؟
لومړی خو همدغه ده چې د نړیوال اجماع د منځته راوستلو لپاره چې بدغه هم موجوده ده او ټول سوله غواړي، یو ور بیا تعهد دې هیوادو اخیستل پکار دي چې دغه پروسه د سولې چې امریکایم روانه کړې ده او مخالفین هم تقریبا سر و سر خوځایي او آماده دي سولې ته، په دې کې دوی یاري ورسوي کوم مرسته وکړي چې دا نور هم سري شي او موافقانه پای ته ورسیږي. او بیا همدا فرهنګي و سیمایي و مدني او بشري مرسته چې تروسه کړې دي او یا جنگ حالت که من قرار درلوده کدیر محسن هم نوی واقع شوی که یو زلی بیا لاس ورکی افغانستان تا چې ګوند کزمن وطن او یواد او خلق د خاورې نه پورته شي.
استاد محترم، د امریکا په پرتله د اروپایي هیوادونو مرستې له افغانستان سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې څومره مهمې دي؟
مهم خو په صورت دي، د دوی فاصله موږ سره کم ده، د دوی نږدې دي موږ سره، او هر یو په خپله رشته کې کولای شي چې موږ سره مرستې وکړي. امریکا خو د ټولو اروپا په اندازه یوازې امریکا مرسته کوي، اما بیا هم په یو مملکت کې چې د صفر نه هر څه شروع کیږي ټول شیان یو هیواد نشي په اوده اخیستلی. په دې لحاظ باندې د ملګرو ملتو د مشهور په اساس هم دا پرمختللي هیوادونه مکلف دي چې د داسې هیوادو سره چې هلته فقر بیداد کوي او پیشرفت نشته او وچکالي پسې راغلي وي، دې سره مرستې ضروري دي. که دا مرستې د اوسپم وکولی شي نور هم تشدید ورکړي، زموږ خلک به ډېر ورسره هوسا شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو پوان ودیر صافی او لمک سره خبرې کولې. هغه د پاریس د ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمک سره شریک. هغه وویل چې ښاغلی عبدالله ښه ده چې د اروپا د اقتصاد او پراختیا د همکارۍ په سازمان کې اقتصادي مسایلو ترڅنګ له چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سوله او سیاسي مسایل هم یاد کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوښتل سم راځوي وینړیواله موضوع ده. په پاکستان کې د سیوی بي پونوم دی وی سوي ميرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا ميرمنه او کورنۍ باید جر ته جره له پاکستان ووزي. دا سیوی بي مدافع وکیل سیف الملک چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپل جرمني ته تلل خبرې لانو ته ویلي له څو هیوادونو سره خبرې روانې دي څو سیوی بي او کورنۍ ته پناه ورکړي. سیوی بي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور لمړنۍ محکمې په اعدام محکوم کړي و، وروسته یو کې د پاکستان ستري محکمې برات ورکړي چې د غلطي سبی ډلو توند خبرګون او اعتراضونه پارولی. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
په پاکستان کې له زندانه خوشی شوی آسیه بیبی د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیز هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملک پروند جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستانی سوي ميرمن آسیه بیبی د چمګاون خزو مقدساتو ته پسپکاوي تورن کړی و او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د ستر محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملک په وینا آسیه بیبی ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ لا هم له پاکستان څخه ونه شي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیه بیبی ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي، خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیه بیبی مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپل هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرونو ویل، هیله مند دی چې لویدیځه نړۍ به د آسیه بیبی د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د آسیه بیبی د برخلیک په اړه خبرې روانې دي، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د ستر محکمې قاضیانو د نومبر په 28 نیټه 45 کلنه آسیه بیبی چې د 15 بچیانو مور ده له زندان څخه خوشی کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او لتاو تریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لا بایک سختریزي ډلې په ټول هیواد کې مظاهره وکړه او په محضر کې د آسیه بیبی د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د ستر محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیه بیبی ته مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. د مظاهره چې له تاوتریخوالي سره ملیبي وروسته لاغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربیره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیه بیبی په 2010 کال کې وروسته لاغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګاونډیو ښځو د اوبو پر سر له لانجې وروسته نوموړي اسلام ته پسپکاوي تورنه کړه. آسیه بیبی اته کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشی شوی او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زینو وطنوالو سمسونه را لګلی د افغان بسمت سوتلس لاري لاغې ډلې ډیرو د کابل د پرونی ځانمر کې بریټ پاړه باندې لیکنې کړې دي. احمد په نوم یو اوریدونکو لیکلي باید نن په افغانستان کې د ملي ماتم پر ځای ملي پاتسونو شي. فضل کریم درویش له پکتیا جاجیاریو بلی کلی په کابل باندې وحشیانه بریټ د اسلام څخه وتلی او مردود عمل دی. زینو نورو بیا لیکلی دی چې د سولې په اړه البته لیکلی دی موضوعات را لیکلی. همدارنګه بشیر حبیب زی د لوګر حاضری څخه لیکلی کومه پیښه چې کابل کې شوې زما په ګمان دا کار دایش کړی دی. زینو نورو دوستانو هم په بیلابیلو موضوعګانو لغیر د اقتصادي موضوعګانو استمیسونه را لیکلی دي. واحد مدقق د لوګر څخه لیکلی په بازار کې د ګازو بیه جګه شوې او باید حکومت ورته توجه وکړي. عبدالحکیم جمالی هم له فرا ولایت لیکلی بکو ولسوالینه چې ډیر خوشاله يم لډیر مدیر اورسته باران اوریږي. په کابل کې اتنی مې بجې شوې د لندو خبرونو وار را ورسید. په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت پرون د دینی عالمانو په یوې غونډې باندې د ځانمرګي بریټ له امله وژل شوی کسانو شمیر 500 د ټپیانو شمیر تر 100 او خدای دې د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو د خبري نن لازادي رادیو سره وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه بریټ په مناسبت نن په ټولي واد کې ملي ماتم اعلان کړی او ویلي دي چې باید په دنن افغانستان او د افغانستان څخه بهر په سیاسي نمائندګۍ کې د افغانستان سیاسي نمائندګیو کې ملي بیرغ نیمه زوړن پاتې وي. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی بریټ په سختو ټکو غندلې. د یوناما دفتر په ټوټر لیکلي یوناما د دغې چاودنې په اړه سخت غوسه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په یو بیان کې پرون بریټ غندلې او دا یو جنایت بللې. افغان اجرایي رئیس په پاریس کې د اتحاد ښاغلی عبدالعبدالله نن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو سره وګوري. همدارنګ به د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې وینا وکړي. د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې دغه وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو تل ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. ازادي رادیو ته غوږی ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارنګ کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم واوري. اوس هم رازو د پروګرام د دویم برخې پیل ته لومړی راپور به له کونړه راواخلو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي سږ کال د منی موسم کې غواړي چې په یاد ولایت کې پاتې سو اجري بزمکو د مالتو نارنجانو لیموانو باغونه جوړ کړي. دوی وایي په تیرو دوو کلونو کې په 2000 جری بزمکه د یادو میوې باغونه ایجاد کړي چې ښه نتیجه یې ورکړي. روح الله انوري ته بغوښ شو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل پوخای په ولایت کې یوازې د پسرلی په موسم کې نیلګي کینول کېدل خو دوی اوس هم د پسرلی او هم د منی په وخت کې باغونه کینوي چې په روان منی کې به په 800 جری بزمکه کې د مالټو نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي.
سرلې بیل نه حل شانی او منی بیل نه حل شانی او سکالې اوس په دغه موسم کې منګه 800 جری به ټارګټ ورکړي او د قانونم آماده دي. په دغه کې منګه ته محدودیت ته منځه وړې دي. زمنګ بزګران چې څومره باغ جوړي په دې کې محدودیت نشته.
هغه وای هر کال د بهرنۍ او ګوندې هوادونو څخه افغانستان ته د 2 میلیونو میټریک ټنو په اندازې مالټي لیموان او نارنجان واردېږي. اوس دوی غواړي چې د خپل باغونو په جوړولو سره د دغه وارداتو مخاوني سي.
او بل استراتیژیکه نقطه دا ده چې افغانستان ته 2 میلیونه ټنه سترس بي کیفیت د همجواره ممالک نه واردېږي چې د دې تخمین او اټکل دا دی چې د 3 میلیارډ ډالرو په خواوشا کې دې کې بزنس کیږي چې زمونږه نېشنل جی ډی پی یا زمونږه ملي اقتصاد کې خورا بلیک مارکیټ پیچکاری کړی دی. نو د دغې د مخنیوي په خاطر باندې او د دې لپاره نو دې ته مو جدي پاملرنه کړې ده.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار په خلکو غږ وکړ چې باید په خپلو ځمکو کې باغونه ایجاد کړي او میوه د هیواد دننه او بهر ولیږي.
ما ټول دهقانانو ته ټول مالکین د ځمکو ته څوک چې ځمکې لري هغه ته مو مشوره او توصیه ده چې باغونه جوړ کړي او داسې باغونه جوړ کړي چې د دنیا مارکیټ ته ورولېږي. د دنیا هم په دې باندې پوښي چې افغانان په دهقانۍ کې په زراعت کې په علم کې په ادب کې په هر څه کې مخکښ دي، خواري کوي، زحمت وباسي. تاسو د خواري او زحمت نتیجه دا به یو خپل اولادونو فامیلونو ته ګټه ورسیږي. لبل خلک طرفه به حکومت تقویه کولو کې به ژغند رول ولوبوي.
خلک هم په دې خوخت چې ورته د حکومت لخوا دغه ډول ګټور کارونه ترسره کیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
نو می رحم الله د لاوړه د ولباغ اوسیدونکو یم. مالټي د لیمبوان د شین د روان د نالوی د قانی بک شنه اوس الحمدلله ټماټر راغلی په سبزی د کوم سبزی هر څه ډیر ستاره او موږ ډیر خوشاله. بس غواړو دغه بوټي وکړو، لیمبو را دراشي، مالټا را دراشي، نور داس مې وجات چې موږ د کامیابی راکې، موږ د زموږ اقتصاد به وړه کې، موږ د مخکې بوزي.
نو می فاطمه احمد اوس تقریبا 15 شپږ جره بزمه کړه سره وس غواړم پاغه کې دا خبر نارنج یا مالټي باغ کینم. پیده خدا نور څه فائدہ دومره لري لکه څومره چې دا فائدہ کوي. نو نور سبزیانو په نسبت د دې اصل خدي
د کونړ وسیدونکو وای ک چیرته په ولایت کې د باغداري چارو ته پاموشي نو د هر ډول میوه بوټي دلته خوده کولې شي او خه حاصل ورکوي. نه یوازې دا چې د دوی اقتصادي ستونزې به ورسره هواري شي، بلکې د هیواد د اقتصاد په خوالی کې به هم رغنده رول ولوبوي.
د افغانستان د ځمکې او اوبو د چارو متخصصین وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغانستان د ځمکې پر مخ اوبو کې 8 بلیونه متره مکعبه کموالی راغلی. حال دا چې دا اندازه په خاطر دی 5 بلیونه متره مکعبه وه. دا خبرې د افغانستان د علومو اکاډمۍ مسلکي غړیو وړمه ورځ د یاد اکاډمۍ لخوا د هیواد په لویو ښارونو کې د اوبو د کموالی د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ شوي علمي کنفرانس کې وکړي. خان محمد سیند په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم واورئ.
د اقلیم بدلون، وچکالی، د نفوسو زیاتوالی، په کرنیزو ځمکو کې د کورونو او ښارګوټو جوړېدل، تولیدي فابریکې، د اوبو د زیرمو نشتوالی، د اوبو په کارولو کې بې احتیاطي او داسې نور موارد هغه لاملونه دي چې په ټول افغانستان او په تیرو لسو لویو ښارونو کې اوبه کمې کړې دي. دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمۍ د چارو متخصصینو د دوشنبه په ورځ د یاد اکاډمۍ لخوا د هیواد په لویو ښارونو کې د اوبو د کموالی د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ سیمینار کې وکړې. دوی د موضوع اړوند په خپلو څېړنیزو مقالو کې وویل که شته ستونزې ته تدابیر ونهنیول شي او اقلیم هم بدلون ونه کړي، په راروانو څو کلونو کې به ټول افغانستان او په تیره لوی ښارونه د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ شي. د دغو پوهانو له ډلې محمد نعیم اقرار وویل:
د سال 2016
مقدار آب ما 50 بلیون متر مکعب. په 2014 کال کې زموږ د هیواد سطحي اوبه 50 بلیون متر مکعب وي چې اوس 90 بلیون متر مکعب دی چې کموالی پکې راغلی دی. په 2013 میلادي کال کې به 30 بلیون متر مکعب ته کم شي. د مځکو لاندې اوبه مو 80 بلیون متر مکعب دی او که وضعیت همداسې دوام وکړي دغه ټولې اوبه به نیمایي ته ورسیږي.
افغان متخصصین وویل د افغانستان په اکثرو سیمو کې د ځمکې د لاندې اوبو سطح تر 22 مترو پورې ټیټه شوې ده. د دوی په خبره اوس مهال د هیواد ځینې شمالي او جنوبي او د هریرود د حوزې اړوندې سیمې د اوبو د کمښت له ګواښ سره مخ شوې دي. څو ورځې مخکې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د هلمند ولایت د نورو ولایتونو په نسبت د اوبو د کموالي له ګواښ سره مخ شوې ده. د علومو اکاډمۍ د معلوماتو له مخې که په ښاري سیمو کې په پراختیا پروژو کې د اوبو لګښت ډیر شوی، په لرې پرتو سیمو کې د ورښتونو کموالی او د کروندو لپاره د ژورو ساګانو کیندلو هم د اوبو زیرمې کمې کړې دي. د یاد سیمینار ګډونوالو ټینګار وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه باید یوازې د اقلیم مثبت بدلون ته انتظار ونه باسي، بلکې د اوبو د کمښت د ستونزې هوارولو ته د تخنیکي تدابیر ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په هیواد کې د اوبو د کمښت ستون زمانی خوای د اوبو د بندونو او د اوبو د زیرمو لپاره تدابیر نیولې دي. دغه وزارت د هایدرو جیولوژي رئیس محمد نعیم توخی وویل
وزارت انرژی و پروژه تغذیه مصنوعی یا دوباره تلقات
دو اوبو او انرژی وزارت مصنوعی یا د اوبو د بیا تغذیه پروژه په پام کې لري. د شاهتوت د اوبو بند جوړوي چې کابل ته کافی اوبه ورسوي. همدارنګه د هیواد په کچه د اوبو ډیر بندونه په پام کې لرو چې ځینې یې د مطالعه، ځینې یې د ډیزاین او ځینې یې د جوړېدو په حال کې دي.
خاغلی توخی د اوبو د کموالی ترڅنګ د اوبو ککړتیا ته هم اشاره وکړه او ویل د هستوګنې په ځایونو او صنعتي پارکونو کې او د کروندو لپاره د بېشمېره ژورو ساګانو کیندل سبب شوي چې پاکې اوبه ککړې شي. د هیله وکړه چې د اړتیا پرته دی د ډېرو ژورو ساګانو له کیندلو ډډه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومني. دا اونۍ به د لوګر ولایت ته ورسو او د دې ولایت د اوسیدونکو ستونزې به یې له چارواکو سره شریکې کړو. د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې هم لرو، پیغامونه یې رسېدلي دي، خو لومړی به د لوګر د والي د سرپرست ویان ځوابونه واورو چې څه وایي. ترې وې لاندې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو دوستانو، د لوګر د والي سرپرست ویاند شمشاد لاروي سبس موږ د نن ورځې د خبرونې ملمه دی. دی به ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه چې د لوګر ولایت څخه مراستولې دي جواب کې. لومړی لاروي سب، تاسو ته شرغلاس وایم. په سر کې به د یوه اوریدونکي شکایت واورو او ستونزه به واورو، بیا به وروسته تاسو ته راسو چې جواب ورته ووایست.
سلام علیکم، زه د لوګر نه خبرې کوم. وړو کینځل 100 روپۍ بوجي سوي د لوګر کې غاز جک سوي دغه ټیکس باید دولت په دغه باندې وانخري. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. به سرور دغه دغه غټ مشکل د خلکو ته خور او غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانخري په ولو په غاز په دې شانو باندې چې غریب خلک ته به استفاده تر کې دغه د ما خبره ورسوي تر چارواکو پر نور. والسلام.
بله لاروی صاحب، د دې دوست ستونزه مو واردله، غواړم ستاسو جواب په دې برخه کې ولرم.
د عبدالواحد رور ستونزه ته به وای چې اول خو مننه کوم چې ستونزه شریک کړې. د عبدالواحد رور نه مونږه هله کوو ترڅو د دغه ستونزو د لا حل د لا حل په مخه ولایت مقام ته راشي. د دغه ستونزې د دې ترڅنګ چې کوم نور ستونزې لري هغه نیک په نیغه له موږ سره شریکي کې له جناب والي سره شریکي کې. ان شاء الله هغه به د اړوندو مسولینو ته هدایت وکړي چې د دوی ستونزو کې په بشپړه توګه حل شي. ایمیل منځ ولاړ.
بله، دوی د بایو د لوړېدو په اړه ویل، آیا وقا بیې لوړې شوې دي؟ دا څونه جدي ستونزه ده دغه مسله؟
په لوګر ولایت کې بیې به دومره لوړه نه وي، خو البته لوګر ولایت منګرار ولایت سراغلری سرحد لري حاضر سره ځینې خوراکي توکي دغې لارې نه هم را انتقالېږي. د هغو په وخت سره موږ مخنیوی کړی دی. البته موږ په بار بار دې ته لاره هواره کړې ترڅو په لوګر ولایت کې کوم خوراکي توکي یا د اثارو لوګر ولایت ته چې راځي په دغه برخه کې باید کومه ستونزه نه وي. او هغه کوم تجاران اخلي او بیا لوګر ولایت انتقالي لوړوالي کې باید د قیمت لوړوالي کې باید لوړ نه وي ترڅو د لوګر ولس له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي.
نو د دغه ټکس چې تاسو یادونه وکړل، د دې ټکس د راکمولو په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟
هو هو، په بار بار مونږه شخصي تجارانو سره په لوګر ولایت کې د والي سپتر مشي لاندې غونډې نیولې او په دغه برخه کې والي سپتر لازم هدایتونه کړي ترڅو د لوګر ولسونه له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي او دغه دغه بحران مخه ونیول.
بله، د بل اوریدونکو ستونزه به هم راوخلو چې د دې شکایت څه دی؟
السلام علیکم مرودی سلمانی هم د لوګر ولایت د لسالی څخه زه د ماریا پلو وزارت څخه دا سره لرم چې دلته د مخکونو امتحانونه وزن د ولسوال اخیر لرم چې ولاندې کې خلک له ډیر لرو پرتو چې متخه د ولسوالۍ مرکزی مکتب ته ورځي خو دلته امتحان نه مخکې کاوس پاوله اوس کاوس پنځلسم ته وزن د اخیر لرم چې را مخکې کی بس دا زمونږ په اړه نه اخیر لرو چې تاسو وړاندې کوي.
بله لاروسه د دې اوریدونکو ستونزه مو هم اوریدل چې د امتحانونو په اړه
د سلمان صاحب د ستونزې په اړه به وایو چې لا از د ولسوالۍ نه شریکه کړي تیر روان یا تیر کوونیز کال په دغه کال کې ډیری رسکتیان راغلي تاسو په جریان کې هستئ چې وړم ورځ پوهنې وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړه چې دغه ازموینې د سږ کال د پای ازموینې